و از مهمانایی که در برنامه حضور یافتن و شنونده هایی که تا حال برنامه را تعقیب کردن و اونایی که تماس گرفتن. ممنون از شما. تا برنامه بعدی شما را به خدا میسپاریم. خدا.
د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خره غلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کیږي، و باورئ چې د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر او له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په برخه کې د پاکستان د ژمنو په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې. په هلمند کې د کوکنارو دوهم فصل ته د تیاریو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. نن سلګونو داخلي بېځایه سوي د هرات او چشت ولسوالۍ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د افغانستان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د راتلونکي ټي 20 سیالیو او له هندوستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. او د بلجیم په لیژ ښار کې یو سړي دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو ووژل. بشپړه خبرونه. نن سلګونو داخلي بې ځایه سوي د هرات او چشت ولسوالۍ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. دغه اعتراض کوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تورن کړ چې د دوی وضعیت ته پام نه کوي. دوی له هغو زرګونو کورنیو څخه دي چې په دې وروستیو کې له بادغیس، غور او فاریاب ولایتونو څخه د دوی په وینا د وچکالۍ له کبله هرات ولایت ته پناه وړې ده. په همدې حال کې له دغو بې ځایه سوي څخه یو خبره اورو.
دیگه رای نداریم، از اینکه از گشنگی میمیریم، بچه های ما میمیره، ما مجبور ما کلاپ هستیم که بیایم.
دغه بې ځایه سوي کس وایي چې نوره لاره نه لرو، ډوډۍ نه لرو، وژیو اړ یو چې لاره بنده کړو. اولادونه مو هره ورځ ناروغیږي، نه کلینیک لرو نه ډاکټر. په همدې حال کې د هرات ولایت مسؤلین وایي د دغو بې ځایه سویو له نیمایي کورنیو سره مرستې سوي دي او په هرات ولایت کې د بې ځایه سویو کورنیو د سروې د بشپړېدو لپاره هڅې روانې دي. له بلې خوا د راپورونو له مخې زرګونو کورنۍ په غزني ولایت کې هم د ناامنیو له لاسه له خپلو کورو بې ځایه سوي دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د بې ځایه سویو کورنیو سروې دوام لري او له دغو کورنیو سره د مرستې کولو پروسه هم پیل سوې ده. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو په خاطر منځګړیتوب په نوم دا راپور له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي څخه د ژغورل سویو ښځو انفرادي تجربې بیان کړي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې پر بشري حقونو د منځګړیتوب اغیزې په ګوته کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې له 2009 کال راهیسې نافذ دی په اشاره ویلي، حکومت د تاوتریخوالي د مسؤلینو د مجازاتو په برخه کې رغند کارونه کړي دي او د ملګرو ملتونو راپور دا تشخیص کړي، خو حقیقت دا دی چې د ښځو پر وړاندې ظالمانه تاوتریخوالي دوام لري. راپور دا هم شی چې منځګړیتوب څه ډول د ښځو مخه نیسي چې عدالت ته لاسرسی ولري او هغوی له خپل اساسي حقونو محروموي. د سمنګان ولایتي روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې ووژل سو. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مقناطیسي بم ځای پر ځای سوی وو. نن شاوخوا لس بجې دی له خپله کوره د روغتون پر لار روان و چې په موټر کې چاودنه وسوه. په چاودنه کې ښاغلی وکیل زاده ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سو. د سمنګان د والي ویاند په وینا ښاغلی وکیل زاده د ولسي جرګې انتخاباتو ته احتمالي کاندید هم و. د افغانستان کرکټ بورډ د بنګلاديش پر وړاندې د راتلونکي ټي 20 سیالیو او له هندوستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. افغانستان به د هندوستان په دهرادون کې د جون په دریمه، پنځمه او اوومه نیټه د د بنگلاديش پر وړاندې درې ټي 20 لوبي وکړي. همدارس به د جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان په بنگلور ښار کې د دغه هیواد د ټیم پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وکړي. د ټي 20 سیالۍ لپاره د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان په ټیم کې محمد شهزاد، نجیب ترقی، عثمان غنی، اصغر ستانکزی، مجیب زدران، سمیع الله شینواری، شفیق الله شفق، درویش رسولی، محمد نبی، گلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، شرف الدین اشرف، شاپور زدران او آفتاب عالم شامل دي. د هندستان پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې بیا د افغانستان په ټیم کې محمد شهزاد، جاوید احمدی، احسان الله جنت، رحمت شاه، اصغر ستانکزی، ناصر جمال، حشمت الله شاهدی، افسر ځاځی، محمد نبی، راشد خان، ظاهر خان، حمزه هوتک، سید شیرزاد، محمد یامین احمدزی، وفادار مومند او مجیب زدران شامل وي. او د بلجیم په لیز ښار کې یو سړی، دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو وژل. چارواکو وویل چې وسلوال کس د پیښې له ځای په تیښته بریالی سوی دی. په ډزو تورن کس یوه ښځه برمته نیولې وه، خو دی وروسته په ډزو وژل سو. په پیښه کې د پولیسو دوه افسران ټپیان سوي هم دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. پاکستان ته د افغان پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان به د سولې د خبرو په مسله کې په رښتیا مرسته وکړي. د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه لري، نو ځکه د رایه ورکوونکو د شمیر په اړه معلومات ناسم دي. په یو ځانګړي تفصیلي راپور کې مو په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د دوهم فصل لپاره تیاریو ته کتنه کړې ده.
دوره خوره د طالبان سره دا کچکبر ته ګرځي ورسره دغه تاریخ جنرالي چې داسې یو نفر نه دی ناست، دوه نفر ناست دی، په پلاو کتان ناست.
په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار په تفریحي پروګرام کې د نورو مطالبو ترڅنګ له متلونو سره ټوکې ټکالې واورئ.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
او اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ راپورونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې. د دې شورا مرستیال مولوي اتر او رحمان سلیم چې نن یې د سولې له بهیر څخه د ځوانانو د ملاتړ یوې غونډې ته وینا کوله وویل تمه ده چې د پخوانیو ژمنو خلاف پاکستان به دا ځل په دې برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ځوانانو د چارو معین له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې د ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز ومني او د سولې له بهیر سره ملګری شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې پاکستان باید دا ځل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه له کړیو وعدو په شان نسي او په دې برخه کې رښتینی او صادقانه ګامونه اوچت کړي. د دغې شورا مرستیال مولوي عطاو رحمان سلیم چې د سهشنبې په ورځ یې د سولې له بهیر نه د ځوانانو د ملاتړې بې غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان هغه هېواد ته تللي افغان پلاوي سره په دې اړه ژمنې کړې دي.
دا وار موږ امیدوار یو چې د تیر په څیر بنوي د پاکستان حکومت دا ځل د سولې په اړه په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د سولې د خبرو د پیل په اړه چې کومې وعده سپارلې په دې برخه کې عملي ګامونه اوچت کړي.
خو دا چې دا ځل د پاکستان حکومت افغان پلاوي ته د سولې د خبرو د پیل په اړه کومې ژمنې ورکړې، ښاغلي سلیم یې په اړه جزئیات ور نه کړل. وړمه ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی وو، او د هغه هیواد له چارواکو سره د عمل پلان طرحې د پلي کېدو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې. افغان حکومت د پاکستان د پوځ مشر ته کابل ته د ورتګ بلنه هم ورکړې، خو دا چې په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي د سفر په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د سولې د عالي شورا مرستیال که څه هم د وخت او ځای په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه د درې دېرشو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه نړیواله غونډه هم جوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه غونډه له کوچني اختر وروسته په سعودي عربستان کې جوړیږي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال سادات له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني.
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شي او تاسو نور لدغه مخالفتونو نه لاس واخلای د سولې لدغه پروسه سره ملګری شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دویمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی. له دې وړاندې هم پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې وسلوال طالبان به د سولې د خبرو میز ته کې نوي، خو هغه هیواد تر اوسه خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړې. د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم وای تر کومه چې پاکستان عملی ګامونه اوچت نه کړي پخوانیو ژمنو ته په کتو پرې باور نه سي کېدای.
په همدې حال کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو یو ور بیا د سولې او له تروریزم سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنه کړې. د چین پلازمینه پیکینګ د افغانستان لپاره د دې سازمان د تماس د ډلې د پرونی غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ګډون کړی و. د دې غونډې په اړه نور حال د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو او اقتصادي همکاریو د دوام لپاره د دې سازمان غړو خپلې ژمنې یو ور بیا تازه کړې. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغة الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کرزی د غونډې برخوالو ته د افغانستان د وضعیت او وسلوالو طالبانو ته د حکومت د سولې د وروستي وړاندیز په اړه معلومات ورکړل چې هغوی هم له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پیکینګ په غونډه کې د نورو هیوادونو استازو له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې په اقتصادي، تجارتي او فرهنګي برخو کې د خپلو هیوادونو د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. افغانستان د شانګهای د همکاري په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري، او په دې غونډه کې بیا په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی احمدی وایي چې د دې سازمان غړي د افغانستان پر دې غوښتنه غور کوي او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. د افغانستان لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې غونډه په داسې حال کې په پیکینګ کې جوړیږي چې ټاکل شوی چین د روان کال د جون په میاشت کې د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د غرض په پیکینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ. د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا او د چین له لوري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کونګ شوان یو ګډون کړی و. د راپورونو له مخې میرمن جنجوا وویل چې هیواد په دې وروستیو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري پراخه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. په دې غونډه کې د غراز د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح د درې اړخیزې دوهمې غونډې چې کابل به روان کال کوربه وي پر تیاریو هم خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه لومړنۍ غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکینګ کې شوې وه، له طالبانو غوښتل شوي وو چې د سولې خبرو ته کښېني. د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د درې وړو هیوادونو د همکارۍ پر پراختیا او هم له توپیر پرته له ترهګرو ډلو سره د اقداماتو پر دوام ټینګار شوی و، خو له هغې راوروسته عملاً لیدل کېږي چې په تېره بیا د سولې په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګونه نه ترسترګو کېږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې هدف د غړو ترمنځ د امنیتي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراخول دي، اته غړي لري: چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان. پر افغانستان سربیره ایران، بیلاروس او منګولیا هم نور څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د رایه ورکوونکو د شمیر د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په همدې دلیل د رای ورکونکو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نشته. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی لخوا د رای ورکونکو وړاندې شوې شمیرې معتبرې دي او چمتو دي چې په اړه یې پوښتنو ته ځواب ووایي. محمد حدیث پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه له 4 میلیونو زیاتو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دغه شمیرو د وړاندې کولو په اړه دقیق میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده دغه موضوع جدي ګڼي، وایي هیڅوک نشي کولای د هغو کسانو دقیق شمیره وړاندې کړي چې تر اوسه یې نوملیکنه کړې ده. نوموړي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي او د نوملیکنې پروسه یې تر پوښتنې لاندې راوستې. د شمیرو د وړاندې کولو په اړه میکانیزم معتبر نه دی، او که څوک له بهر دغه ارقام ناسم ګڼي هم سمه نه ده، بلکې زموږ هیله دا وه چې یو ډیټابیس او معلوماتي بانک جوړ شي او هغه واقعي شمیرې چې له ډیټابیس نه وړاندې کیږي له لوړ اعتبار نه به برخمنې وي، خو تر اوسه داسې کار نه دی شوی.
د نوملیکنې
د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څارونکو بنسټونو له جدي انتقادونو سره مخ دی، او دغه بنسټونه ادعا کوي چې د کمیسیون له لوري د نوملیکونکو په اړه وړاندې کیدونکې شمیرې اعتبار نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانیو مشرانو فضل احمد مانوي او نجیب الله احمدزي د کمیسیون له لوري د نوملیکل شوو کسانو وړاندې شوې شمیرې ناسمې ګڼلې، وایي کمیسیون د شمیرو په وړاندې کولو کې مبالغه کوي. ښاغلي احمدزي 4 ورځې وړاندې ویلي چې 12 ولایتونو کې یوازې 400,000 کسانو نوملیکنه کړې، چې په خبره دغه مسله د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی وایي چې د دوشنبې د ورځې تر مازدیګره 4,000,000 کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې، چې وړاندې شوې شمیرې دقیقې او معتبرې دي.
دغه غیر مسؤلانه خبره ده، او دغه کوم ارقام چې کمیسیون وړاندې کوي یا میډیا سره شریکوي دا مسؤلانه کوي، او د دې هر عدد به جواب نه دی. د دې لپاره دغه رقم دقیق رقم دی، مسؤلانه راځي. د دې یو ځل دی چې دلته وګورو چې آیا دغه ډیټابیس یا دغه پاکي معلوماتي چې دی
د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل او تر دې دمه دوام لري. خو د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري، ناامني او د وسلوالو مخالفینو مخالفت د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې دغه پروسې د ښه کېدو لپاره همکاري وکړي. محمد حدیث پر دیس آزادی رادیو کابل.
په هلمند کې ډیری کاروانګر د کوکنارو دوهم فصل ته تیاری نیسي. لدې کاروانګرو څخه یوې وایي چې لدې کابل چې سکل په هلمند کې د کوکنارو کار د لمنځوړو کمپاین عملی نشو، نو دوی کولای شي تر 4 فصلونو پورې کوکنارو وکړي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت مسؤولین نه امنی او د نړیوالو متحدانو لخوا د بودیجې کمښت د دې کمپاین د نه عملی کېدو عمده عوامل ګڼي. خو طالب سرچینې وایي په نیش وهلو، لمځکو د عشر په ټولولو او حتی د تریاکو په انتقال کې برخه لري. ملالی بشیر په یو تفصیلی راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
لدی سره چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو کمپاین ونسو، کروندګر وتوانېدل په دغه ولایت کې د کوکنارو تر یو زیات فصلونه وکړي او وسلوال طالبان هم له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي. له دغو کروندګرو څخه یو کس چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اوسي او د امنیتي دلایلو له کبله یې نسو کولای خپل نوم وښيي، ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو په لومړي فصل کې چې په دې وروستیو کې پای ته ورسېد، پر اته جریبه ځمکه یې کوکنار کرلی وو. د دغه کروندګر په وینا له دې سره چې د کوکنارو د کار ټول زیار د ده پر اوږو دی، خو دی د خپل مځکې د حاصلاتو یوازینی څښتن نه و، بلکې وسلوالو طالبانو له هر جریب مځکې څخه چې پکښې کوکنار کرل کېږي له درو څخه تر څلورو خوردو کوکنار د اوشر په توګه واخیستل. ده زیاته کړه چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کار له طریقه طالبانو ډېر عاید درلود. ده وویل
کبه تاریخ سم کبه خراب کبه تسوې کبه بد کبه تا ماشان ډوډۍ درلور کبه نه درلور تا به درې تېره تاریخ څلور تېره تاریخ وتا اتنه نور کو بهر لارې چو په دې کال د تاریخ د نتیجې نه د دې ته ډېره ګټه ورسېدل. هم که د پلان نه دوه نشګور وړې نو دوه خپل پر خلانه وړې د په خورورو خورورو یا تعداد چې تنو تنو لا دوی ته ورسېدل ډېر ځکه یو خدای دا کوم دوه تېره پر جره باندې څلور تېره دا پر جره باندې ټولې
بندے په هلمند ولایت کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې طالبانو سش کال په هر جریب ځکه کې له درو تر څلورو خوردو اوشر ټاکلې دی. دغه سرچینې خپل نوم ځکه ونشو چې لرسنې سره د خبرو صلاحیت نه لري، خو وی ویل چې په هلمند کې طالبان نه یوازې لمځکو اوشر ټولوي، بلکې په ډیری برخو کې د مځکې له څښتن سره په نیش وهلو کې مرسته کوي. د هلمند کروندګر وای ورسته له هغه چې طالبانو ته ل خپل مځکې او شر او زکات ورکړ، تر 1 کیلو کم کوکنار ورته پاتسول چې هغه هم په ډیره کمه بیه ورخرڅول. د د پوینا په خوا به 4.5 کیلو کوکنار چې په هلمند کې ورته یو منویل کیږي په یو لک پاکستانی کلدارو پلورل کېده، خو اوس چې د کوکنارو قرض زیات شوی په هلمند کې د هر من بیه 25000 کلدارو تر رسیدلې ده. کله چې مو په هلمند کې لدی کروندګر څخه د کوکنارو د پیر په اړه پښتنه وکړه، د
طالبان سره دا کچکبر تا ګرځي ور سره دا تاریخ جنرال نه بس یو نفر نه دی ناست نه دوه نفر ناست دی په فلاو کسان ناست مشرانو ته ولاړ دی په خرورو خرورو ورته پراته دی. د هلمند څخه د بارنچ د هلمند بارنچ ولسوالۍ د دې د بارنچ ولسوالۍ کې دوری خپل ځای پر ځای کېږم. دغه ځای ته خدای دی پاکستان ته اوړي خپل د بارنچ له پاکستان سره تر حد لري نو پر هغه لاره باندې د دوی تقسیمېږي. بیا نو ځي بارنچ له خوا ته نیمروز ته اوړي. نیمروز خپل د افغانستان ولایت دی، دغه ولایت د ایران سره تر حد لري، دوری خپل ایران ته اوړي او همداسې نور ځینې هیوادونه نور دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د تریاکو د بیې د کمیدو خبره تایید کړه او وی ویل چې په هلمند کې د هیروینو د تولید او پروسس پر فابریکا د بهرنیو ځواکونو بمباري په دې ولایت کې د تریاکو د بیې د کمیدو لامل سو. شاغلی افغان وایي
په اخر کې چې د خارجانو دلته د دې اډې د روسونو د تریاکو د دې فابریکې بمبار کړلې په دغه باندې دا شنم ویل کېدل چې باکې دی هلته مارکیټ ډک شو نور باید دلته د تریاکو نرخ راټیټ شي. واقعیا نن دغه شنو چې مخ د تریاکو یو من په یو لک پاکستانی کلدار خرچ دی، ولی اوس هغه یو من تریاک په 25000 پاکستانی کلدار خرچ دی، یعنی درې برابر خپل نرخ د هغه بمباروي سره لاس ورکړی دی.
په افغانستان کې ډیرا د امریکا نظامی ځواکونو چارواکو د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند، فرا او نیمروز کې د مخدره موادو د تولید د لسګونو فابریکو د تخریب خبر ورکړ. جیمز هکر په افغانستان کې د امریکایي قواو یو لوړ پوړی قومندان دی چې هغه مهال ویلی وو د طالبانو د تمویل منابع به قطع کړي چې د دې ډلې فعالیت کم شي. د هلمند کروندګر چې پر خپل اته تجربه مزکه یو کوکنار کړلی همدارز ازادي رادیو ته ویل چې د یو کال پر مهال په هلمند کې کروندګر څلور فصله کوکنار کړی چې اوس مهال د کوکنارو د کرد و هم فصل په دغه ولایت کې دوام لري او تر اخیر ورسته به دریم فصل پیل سي. د دغه کروندګر په وینا په خپل هم پر اتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کر دوهم فصل پیلوي. د کوکنارو د کر ښه حاصلات په اوبو پورې تړاو لري او په هغو سیمو کې چې بارانونه ډېر وي د کوکنارو کر ښه حاصلات لري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر په ګډه سروې کې چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په شلمه نیټه خپره سوه راغلی چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه تریاک تولید سوي. په افغانستان کې د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مارک کولهون ویلي چې په 2018 کال کې 328,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي و چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی شي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي د روان کال دې ته ورته سروې به په اګست میاشت کې بشپړ سي او په سپتمبر میاشت کې به خپره سي. له دې سره چې د سږ کال سروې تر اوسه نه ده بشپړه سوې، ښاغلی احمدي د دغه وزارت د موندنو پر اساس وایي احتمال نسته چې په هلمند کې د کوکنارو کر کم سوی وي.
سږ کال د هغو عکسونو پر اساس چې له سټلایټ څخه زموږ لاسته راغلي د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی، خو په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه هلمند کې د کوکنارو په کار کې د دومره کموالی نښه نه لیدل کېږي. حتی په 2018 میلادي کال کې سوې سروې شوي چې په هلمند ولایت کې پر 85% کرنیز ځمکه کوکنار کرل سوې وه او هیڅ کله نه و چې د کوکنارو له کره پاک وي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې رئیس د دې دلیل چې ولې د کوکنارو د منځه وړلو کمپاین په هلمند ولایت کې سږ کال نه دی عملي سوی داسې یاد کړ.
په لومړي سر کې امنیتي وضعیت د دې لامل سو چې په هلمند کې د کوکنارو کروندو د لمنځه وړلو کمپاین عملي نه سو، ځکه د هلمند ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دویم قدم کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا سفارت ژمنه کړې وه چې د هر هکټر مځکې د پاکولو په بدل کې به 250 امریکایي ډالره کروندګرو ته ورکول کېږي. پر خپل وخت دغه پیسې ورنکړل سوې چې د پیسو یوه برخه د ولایت بودیجې ته ولاړ سي او استفاده ورڅخه وسي. همدغه علتونه و چې په هلمند کې د کوکنارو کر لمنځه یو نه ولاړ سو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال د 2018 کال د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو د سروې اعلانولو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد ځواکونه د مخدره موادو قاچاق وړونکو ته له کاله له 3 څخه تر 5 میلیونو ډالرو پورې ضربه رسوي. په هلمند کې د طالبانو سرچینه ادعا کوي چې د مارجې او ګریشک ولسوالیو چې تر یو حده د دولت په کنټرول کې دي کروندګر افغان امنیتي ځواکونو ته باج ورکوي. که څه هم د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب سرچینې دا ادعا رد کړه، خو وی منل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه
مبارزه دې د شان کړې ده چې د تبلیغاتو د لاسه مبارزه کړې ده. یو خلکو چې ویلي دي که هر چا تاریخ وکړل موږ راګیر کې بیا موږ قانون باندې عملي کوو، د قانون څخه بیا هیڅوک خشده لای نه شي. اما د تیرو کلو په چیرې مبارزه څنګه ورسره کړې لکه دوی چې به تر پلان دلته دروازه هغه د کمپاین دي جوړ کړي د کمپاین لپاره به د پرسونل دا به موجودو د مواد مخدر ټولې دا به ورته کران بیا بیول عملا بیا د خلکو تاریخ ماتول سږکال
په هلمند کې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د راټولولو وروسته قاچاق وړونکي د طالبانو په مرسته ټول تریاک برامچی سیمې ته انتقالوي. د دې سرچینې په وینا له هر موټر سره چې پکښې تریاک انتقالیږي دوه طالبان د امنیت لپاره ځي او له برامچی څخه قاچاق وړونکي تریاک پاکستان ته وړي. د دې سرچینې په وینا هر ورځ له هلمند برامچی ته شاوخوا 15,000 کیلوګرامه تریاک انتقالیږي. دغه طالب سرچینې ویل مخدره مواد د نیمروز او فرا له لارې ایران ته انتقالیږي. فرا په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو شاهده وه چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا وتنبول سول. له بلې خوا په هلمند کې د طالبانو سرچینه وایي وسلوال طالبان نه یوازې په اوشر کې راټول کړي کوکنار پر قاچاق وړونکو خرڅوي، بلکې تر برام کامچی سیمه پوری د امنیت لپاره د کوکنارو د انتقال په خاطر لقاچاق وړونکو پیسې هم اخلي او د هیروینو د تولید له کارخانو د ټیکس په نوم هم پیسې اخلي. پښتنه دا ده چې آیا واقعا د طالبانو د جګړې ماشین د کوکنارو لکره په لاس تراغلیو عوایدو پر مخ روان دی؟ د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدی یې په ځواب کې داسې وایي:
ما مجموع ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1
تا افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو ارزش شاوخوا له 4 تر 6 میلیارد ډالر محاسبه شوی چې د مخدره موادو احتمالي صادرات 6.15 میلیارد ډالر وو. د داخلي استفادې ارزښت د هغو کسانو لخوا چې په مخدره موادو روږدي دي 93 میلیون ډالر وو. پر کرنیز مځکه د تریاکو ارزښت یعنی هغه چې کروندګرو خپله کړې 1.4 میلیارد ډالر او له کرلو تر سرحده پورې د وړلو پر مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق ارزښت له 2.6 څخه تر 4.5 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او په دې کې قاچاق وړونکي د دولت وسلوال مخالفان او طالبان ټول شامل دي.
په هلمند کې یو شمېر کروندګر وایي ناامني د دې ولایت پر پراخو سیمو د دولت د کنټرول نشټوالی د مالي خدماتو کمای چې د حکومت لخوا کروندګرو ته ورکول کیږي له هغو لاملونو څخه دي چې هلمند هیڅ کله د کوکنارو لکره پاک نسو.
په تفصیلي راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د کوکنارو د کروندګر د دوهم فصل ته چمتووالی نیسي، او چارواکي وایي چې په دې اړه د دوی هڅې چې څه ډول سره د دې مخه ونیسي تر اوسه پورې هیڅ راز نتیجه نه ده ورکړې. د وخت د ماسپښین 4:13 دي. د خبرونه په دوام کې د ګوري اچار 19 پروګرام او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو. خو د شپه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن سلګونو داخلي بي ځای سويو د هرات او چشت ولسوالۍ لوی لارې د ترافیک پر مخ وترلله. د اعتراض کوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تورن کړ چې د دوی وضعیت ته پام نه کوي. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. د سمنګان ولایتي روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د راتلونکو ټي 20 سیالیو او له هندستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. د بلجیم په لیج ښار کې یو سړی دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو وژل. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلې دی به په دې اړه چې ایران باید په سوریه کې هیڅ پوځي حضور ونه لري له اروپایي قدرتونو څخه ملاتړ وغواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لنډ خبرونه مو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، اوس هم وصل وسال ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او هندستان په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوپاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې د یادو لوبلو د اعلان پر مهال وویل چې د هند په وړاندې لومړنۍ او تاریخي ټیسټ لوبې او د بنگلاديش په وړاندې درېو شلوریزو سیالیو ته ټول لوپاړي د وړتیا او ښې کارکردګۍ له مخې ټاکل شوي دي. وفادار مومند او درویش رسولي دوه غنوي ځوانان دي چې د لومړي ځل لپاره به په ملي لوبډله کې د افغانستان لپاره ولوبېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د درېو شلوریزو سیالیو لړۍ د جون له 3 نه تر 5 منټې پورې او د هند سره لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبه د همدې میاشتې له 14 منټې نه تر 18 منټې پورې په هندوستان کې ترسره شي. د آسیا د تکوندو په درویشتم پړاو سیالیو کې افغان لوبغاړي د میډال په ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 4 افغان لوبغاړو شریف مرادی، محسن رضایی، احمد بخشي او رامش حسینی په مختلف وزنونو کې ګډون کړی و. ښاغلی پیمان وایي افغانستان په دغو سیالیو کې د 3 بریاوو او 4 ماتو سره ونتوانې چې مډال خپل کړي. د آسیا د تکوندو درویشتم پړاو سیالۍ د مۍ له 4:30 نه تر 8:30 پورې د ویتنام په هوچی ښار کې ترسره شوې. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر راتلونکو 3 ورځو پورې به د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د دغه ریاست د فدراسیونونو امیر محمد اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د ویختو فدراسیونونو د مشرطابه ټاکلو انتخابات تر سره شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به د پاتې دریو نورو فدراسیونونو انتخابات هم تر سره شي. د ښاغلي کوهی په خبره د فدراسیونونو د انتخاباتو سره به په دې برخه کې شته ستونزې او انرشی پای ته ورسیږي. نوموړی وایي د افغانستان د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو په ورزشي فدراسیونونو کې لازم اصلاحات راولي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار وړاندې کیږي، خو لنډ اس ام اسونه لولو. ګل زمان صادق له کونړ نه لیکلي، مرکز نه پاکستان ته د محمد حنیف اتمر په مشرۍ سفر هسې د وخت ضای کول دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت باید کډوالو ته ښې مرستې ورکړي ځکه چې هغو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فضل کریم اشادری د نورستان ولایت نه لیکي، مرکز د مرکزي دارالعلوم متعلمینو ته پوره استحقاق نه ورکول کیږي. او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے فرشتہ غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو دوه ښځو په اړه غږیږو چې یوه یې شپېته کلنه کونډه ده چې نه یوازې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې یو شمېر نورو ښځو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې. دویمه بیا هغه سوالګره مېرمن ده چې د سوال په پیسو د لوڼو د زده کړو لګښت ورکوي. اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې زما همکاري فرشتې غنی برابر کړی. په دې رپورټ کې د همدغو دوه ښځو د کار ژوند ستونزو، نورو ښځو ته د کار زمینې برابرولو، د خلکو کارپوهانو او د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظرونه شامل دي.
هغه مېرمنې چې د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره له کوره بهر کار کوي او یا هم د کورنیو سرپرستی دي، له دې سره سره چې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخ کېږي، کولی شي چې په ټولنه کې ځان ته ځانګړی ځای او ارزښت ولري. نن سبا لیدل کېږي یو شمېر ښځې د خپل کار، کسب او حرفې له لارې عاید ترلاسه کوي او د خپلې کورنۍ او بچیانو لپاره حلاله روزي ګټي. یوه له دغو ښځو څخه شپېته کلنه نفیسه ده چې د هغې په وینا څلور کاله کېږي چې ښځینه نانوایی یې جوړه کړې او دلته د ډوډۍ، روټونو او تنوري پیرکیو په پخولو او خرڅلاو بوخته ده. په هغه غرفه کې چې میرمن نفیسې پکې ښځینه نانوایی جوړه کړې، یو شمېر ښځې او ځوانې نجونې هم ښکاري چې په بېلابېلو کارونو بوخت دي. یوه میرمن چې اننګي د اور د شدت له کبله تک سره شوې دي، ډوډۍ پخوي.
ستونزمن کار دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو کار وکړو. که یې ونه کړو اولادونه مو وږي پاتې کیږي، سوال خو نشو کولی.
یو شمېر نورې ښځې او نجونې بیا د تناره د تودو او ګرمو ډوډۍ اخیستو لپاره راغلي. لږ هغې خواته یوې ځوانې نجلۍ لستوني بډ وهلي او یوه لویه کاسه یا تغار کې اوړه لمدوي چې د نورې ډوډۍ تیارولو لپاره ترې کار واخلي. په غالب ګمان چې یو یا دوه منه اوړه بوبو، خو د دې نجلۍ تر څنګ مې په یوې بوډۍ ښځې سترګې ولګېدې. سپین شوي ویښتان یې د څادر څخه له ورایه ښکاري. دا نفیسه ده، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
خو همدا غریبي کوو، همدا کار دی چې ورځ بې تېروو. په دې تناره کې کلچې، پیرکي او ډوډۍ پخوو. وایم چې یو څلور ډوډۍ ماته پاتې شي یو څو نورو کاریګرو ته چې دلته راسره دي. که رښتیا ووایم، موږ سره یوې بهرنۍ موسسې مرسته کړې وه. هغه پیسې مو سره ولګولې او کرا کرا مو دا دوکان جوړ کړ. دلته کلچې جوړوم، کله کله اوړه هم لمدوم. درې نورې ښځې، الماسیانې او انګور مې هم راسره دي. ناتوانه شوی یم، له ناتوانۍ مې ټول وجود خوږیږي. زوی مې بیکاره دی. یو بل زوی مې 24 کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی. خاوند مې درې مېرمنې لرلې. زه یې لومړنۍ مېرمنه وم. موږ ته د کور خرڅ راکولو، خو وروسته یې بیا نه
راکوو.
شکیبا بیا یوه له هغو ښځو څخه ده چې د 16 کلنې نفیسې په نانوایی کې کار کوي. هغه وایي په دې ښځینه چاپېریال کې د کار کولو څخه خوښه ده او دلته پر ګټلو پیسو تر یوه حده د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړې دي. زه دلته ډوډۍ پخوم چې د خپلو بچو لپاره یو مړۍ روزي پیدا کړم. د سهار له 8:30 بجو چې پیلېږي تر ماخوستنه پورې کار کوم. آن د ماخوستن اذان وکړي چې کور ته لاړ شو، خپله روژه نیسو، په خوشحالۍ سره کور ته ځو. د خاوند مړینه، طلاق او تفریق، په نشه یي توکو د روږدي، معلول او ناتوانه خاوند درلودل او داسې نور هغه ستونزې دي چې میرمنې اړیکوي تر څو د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلي. په هر حال د میرمن نفیسې تر څنګ چې یوه زړبره او هڅانده ښځه ده، څوک چې په دې عمر کې په ناتوانه وجود کار کوي او د کورنۍ لګښت برابروي، داسې ښځې هم شته چې د کورنۍ د بېلابېلو اقتصادي ستونزو له کبله خلکو ته د سوال لاسونه لپه کوي. په دې برخه کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې د سوالګرۍ له لارې په لاسته راوړو پیسو د خپلو لونو د زده کړو لګښت ورکوي، خو داسې کوم بل څه یې هم په ون کې شته چې دا یې سوال کولو ته اړه کړې ده. زوی مې په ابوالفضل زیارت کې شهید شو. هغه د تازه میوو د خرڅولو کراچۍ درلوده. اوس یې د 5 یتیمانو نفقې برابرول زما په غاړه دي. خپلې مې هم شپږ لونې دي. هغه دوی یې کونډې شوي. یوه یې ماشومان لري، بله یې بیا نه لري. مخکې مې له سهاره تر مازدیګره په یوه کور کې کار کاوه. د میاشتې یې 8000 افغانۍ راکولې. د کالیو او لوښو مینځل، اخلی پخلی، د کور ټول کارونه یې را د غاړې وو، خو اوس راته کار نه پیدا کیږي. کله چې زوی مې شهید شو، نونګور مې بل واده وکړ. په لومړیو کې یې خاوند ماشومان هم منلي وو، خو له واده چې یې 4 میاشتې تېرې شوې نو را ویې شړل او اوس مېلمسیان زه په خپله ساتم. زه اوس د ورځې 2500-3000، کله کله 400 روپۍ پیدا کوم. شرایط خرابه دي. لوڼې مې کار کولو ته نه پرېږدم. وایم چې درس ولولې او په راتلونکي کې یو څه ورنه جوړ شي. باید وویل شي چې د دغو میرمنو اکثره برخه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي او اړ دي یو څوک یې لاسنیوی وکړي. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی په وینا اوسمهال په افغانستان کې 5 لکه کونډې ښځې شته چې له ډلې یې 2.5 لکه تنه هغه دي چې د کورنیو سرپرستي هم کوي. خو د دغو ښځو د ژوند ښه کولو لپاره کومه تګلاره شته او کنه؟
دوی ته موږ ځینې فنی او حرفوي زده کړې ورکړې، مثلا چاته د خیاطۍ زده کړې، چاته د ګلدوزۍ زده کړې. بلاخره دوی سره د وسایلو او نقدي مرسته مو شروع کړه، تر څو د هغه سیمې کې چې ژوند کوي ځان ته وکولی شي یو ښه کوچنی کاروبار جوړ، او تر څنګ چې دوی په دنده بوخت کېږي ځان سره څو نورې میرمنې هم وکولی شي بوختې کې او یو مړی ښه ډوډۍ ځان ته.
ښاغلی احمدزی وایي دوی د هغو ښځو لپاره چې په لارو او کوڅو کې سوال کوي هم ځینې پلانونه او تګلارې په پام کې نیولې دي.
ټولې کې د سوالګرو دپاره زه تاسو وایم چې دا په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشل شوي دي چې موږ کومه طرحه د دوی لپاره چمتو کړې ده. چې موږ یو ملي مرکز ته نظر لاندې ده، چې دغه ملي مرکز کې به دوی ټول راټولېږي، دې مرکز ته به انتقالېږي. په ظرف د یوې هفتې تر 10 ورځو پورې به دوی هغه کټګوریانې مشخص کېږي. وروسته دغه نه هر یو دوی ته موږ خپلې مشخصې برنامې لرو.
هغه ښځې چې د کور سرپرستی دي او هم هغه ښځې چې سوال کوي په ټولنه کې په کومه سترګه ورته کتل کېږي؟ کومې نورې لارې چارې شته چې سوالګري ځې له هغو لارو عاید ترلاسه کړي او یو ښه او باعزته ژوند ولري؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې د لافروز زیرک سره مرکه کړې.
میرمن راک کچیر پدې څړاو تاسو نظر راکئ چې کچیر مونږ په ټولنه کې او په تیر خزي په ټولنه کې قدم پورته کی او خپل استعداد خپل لیاقت او خلاقیت نه په استفادې سره یو کار تر سره کړی دا به څومره د دوی د پیشرفت د دوی د پرمختګ سبب شي
ګوري دا هیواد کار ته ضرورت لري دا هیواد زحمت ته ضرورت لري بیبیانو زمون کار کړی دا هغه مثلا حضرت بیبی خدیجه خ تجارت کوي هغه وخت کې یو سړی همت وکړي کې یو سړی مثلا خپل ځان ته وې سوالې زلاس لرم په خیلرم الله پاک ما ز په سلور اندامونو روغه پیدا کړم نو خو سبا زحمت وباسم زبا کار وکم
یو څه دی میرمن زیراک چې د لوستو میرمنو لپاره د کار زمينه ډیره ده خو نالبستې میرمنې په دې شرایطو کې څه کولای شي
بلکې خو زه ټول کورنۍ او تداوی مس هیڅ کله هم باید د خپل نن ونه سنجي کنه راتلونکي باید وسنجي اکثره کورنۍ هم دا دي چې وایي او میړه په خدای پور د خدای به ورکي نو خپل لورګان زده کړو ته نه پریږدي خو خیر که بیا هم مثلا دوی نالوستي پاتې دي هغه د خپل همت له لاس نه ورکي دا هغه کولای شي مثلا نور کارونه وکړي دا د لاسي کارونه ګندل سي مونږ ورته یو مثلا دوی کولای شي اچار او مربا جوړ کړي دوی کولای شي خیاطي وکړي دوی کولای شي مثلا په یو ټولنه کې خزه مثلا معلومه ده دا کولای شي د اجیره په ډول کار وکړي دا مثلا کولای شي په هغه ځای کې دا د صفاکار په ډول کنه کار وکړي دا کولای شي مثلا نو ډیر کارونه په کور کې مثلا تخلیق کړي
خو ځینې میرمنې بیا د دې جرأت نه کوي چې یو کاروبار پیل کړي
ګوري جرأت د سې او شینه د سې سړی وي کنه سدا یو څوک د چاته ورکی دا جرأت کنه جرأت خپل همت ده دوی د همت وکي سې څوک سې همت وکي په خپل هغه کار پر مخ شي
لدی سره سره چې یو شمیر میرمنې کار کوي زحمت کاږي داسې ښځې هم کمی نه دي چې یو چاته د سوال لاسونه لپکوي د هغوی په اړه څه وایي
د خیرات ټولول هغه سې د سپاغي باندې الله ډیر ناراضه کیږي او هغه ځان ته باید یو حلال کار یو حلال کار پیدا کی او هغه حلال کار وکي داسې په سرکونو باندې منډي وهي حرکت تزي پور تزي یا جادو تزي یا د خلکو کورونو تزي سل زر ستونزو سره دا مخ کیږي کی دي د عزت ته مثلا صدمه ورسیږي دا مثلا تجاوز ور باندې وسی دا مثلا د ته بده خبري وسی دي ته کنځلي وسی په لار دي تسپک سپوري دا واوري دا هر رقم خبري د خلکو واوري نو لدینه په خويس یو با عزت یو ځای کینی او خپل کار پر مخ
په افغانستان کې خزی لاډیرو سختو شرایطو پاتې ریدو لا کوره بهاري او کاروبار او یادندې تزړخه کوي هغه څه چې موږ لپامه غورځولای نشو او په ټولنه کې پر وړاندې کلتوري دیوالونه هم ولاړ دي ځینې اوس هم په دیان دي چې خزه یا د کور ده یا د ګور خوشته داسې زړورې خزی چې د کورنۍ او د نارینه په پرتله ډیر زیار باسي او د کور د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي دغه میرمنې وایي یوازینی هدف یې دا دی چې هم خپل او هم یو څو نورې ښځې په خپل په خو دروي او د ژوند په سختو شیبو کې چاته لاس وګ نکړي خو لا هم د هدف ته رسیدو لپاره ډیر مزل پاتې دی په ځنګړي توګه د هغو خزو لپاره چې د کورنۍ مسولیت په غاړه لري د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو علامل شه
اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام بیا د ائتلافونو او اتحادونو اواز خبرې شوې حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده خو ځینې پکې ښه چاغ شول همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکې د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږیدلې یو نو راځي چې تاسو هم ترې خبر کړو سکرتر جنرال صاحب
bale
که دا راته وایي چې د تاسو بنسټ دی او کوم اساسه
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه وړو
ډېر ښه نو که وزدار ته وایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي
د هیواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یی؟
هو کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دونران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږ لپاره ده هماغومره بهرنیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان زوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډیرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خزدوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي، او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي، او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي، او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. له همدې امله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي، او له 5000 افغانۍ ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوئ د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل او دی زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوار شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی دی جمعه گل دی خایسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپن ویشی او د ځان قدر کوي او تری عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رمضان المبارک یا در روژه میاشتی د ګټو څخه یو لویه ګټه دا ده چې په دې میاشت کې هوسا خلک، شتمن خلک، لوړ رتبه خلک نرمی د هغه خلکو سره وکړي چې هغوی ټیټ رتبه دي یا ګرانو کارو کولو ته په دې میاشت کې مجبور دي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدایت فرمایی: من خفف عن مملوکه فیه غفر الله له واعتقه من النار. وای هغه څوک چې د خپل مملوک یا د خپل لاسلاندې کس یعنی پر خپل لاسلاندې کس باندې اسانی راولي په دې میاشت کې کار ورباندې سپک کړي، نرمه رویه ورباندې وکړي، هغه سخت کار یې ورته اسانه کړي او ښه سلوک ورسره وکړي، الله جل شانه به دومره انعام پر ده باندې وکړي چې د ده ټولې تېروتنې خطایې به ور معاف کړي او د جهنم د اوره سبه اخلاص کړي. یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت فرمایلی دی، ځکه په دنیا کې انسانانو ته که وکتل سي هغه ټول په یو ډول نه دي. ځینې خلک هوسا دي، شتمن دي، هغوی د خپلې شتمنۍ یا د خپل واک او ځواک په مټو باندې د ځان دپاره د ښه خوراکونه برابرولی سي، د خپل وجود د انرژي د پوره کولو لپاره ډول ډول خواړه برابرولی سي، د یخ او د ګرمۍ د دفاع دپاره اسباب و وسایل برابرولی سي او د کار څخه په دې میاشت کې ځان خلاصولی سي. خو هغه کسان چې هغوی شتمن نه دي، چټ رطبه دي، هغوی د یوه اړخه څخه د ځان دپاره ښه خواړه، د خپل بدن د انرژي د پوروالي لپاره ډول ډول اسباب یا د یخ او د ګرمۍ د دفاع دپاره اسباب نسي برابرولی، بلکې کار ته هم اړتیا لري. په دې میاشت کې کار وکړي، زحمت وباسي، ځان او بچانو ته خواړه برابر کړي. نو دغه مالدارو، شتمنو، لوړ رتبه خلکو ته پیغمبر علیه السلام هدایت کړی دی چې تاسې پر دغه چې رتبه خلکو باندې نرمي وکړي، کار ورباندې سپک کړي، ښه الفاظ ورته ووایاست. څومره سختي چې مو په نورو میاشت کې سخت کارونه ورباندې کول، هغه ورباندې لږ کړي، ورباندې نرم یې کړي، الله جل شانهو به لوی اجر درکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.